افغانستان کې سهارت په بجې شو ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دونې زو پروګرامونو ته ځانګړې شوی مثلث او ازادي میل مخو پایل دې سات په خبرونو کو کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبې په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په یو خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي، دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېښت نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو دا روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالووش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړې په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوی افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی، ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو، نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یوه کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو یې د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانې په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنې چې د زیږون له لارې د تابعیت د محدودیتونو د پلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبې په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې، پکې غوښتل شوی چې د مریلاند، ماساچوست او واشنګټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې میشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اګست 16 نیټې د برید مسؤول واشنگتن ته وسپاره، د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تاسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نشتې وشوې. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له TRT تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په تیرو څه باندې 3.5 کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي. تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ لاري خوانی افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالتو په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب ښه راغلی. ګران صاحب څه فکر کوئ چې دغه اختلافات په لنډو اول کې له همدې را شروع کړو، د دغه اختلافاتو ګټه به څوک ترلاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استبلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی دکتوراین یا د دوی اغاز جیوپولیټیکي اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغو څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټې د جیوپولیټیکي ملاحظاتو په رڼا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم د محمد شریف الله نومیږي او د جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل سوی دی. دغه د امریکا د اف بی آی او د سی آی ای د معلوماتو له مخې یا د هغه استخباراتي اطلاعاتو له مخې چې دوی په لاس کې لرل، بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته شوه بیا یې دغه معلومات د پاکستان آی اس آی یا د پاکستان د آی اس آی رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 21 اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې په هغه عادي گیټ کې چې کومه 14 وسوه
ګران صاحب وبښئ، ګران صاحب وبښئ، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان سوي دي. خبره زاده سي د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي؟ کابل ته که اسلام آباد؟
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو وبښئ، بیا عبدالتو سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد، اول حل کین؟
دا خو ګوریا شیبر صاحب، دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د تراګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې دغه سټاتس کو وساتي او له دغې لارې څخه ډالري عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوی وکولای سوای چې له دغې لارې څخه یا د دغې جنګي اقتصاد په ژوندي ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضعي ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې اوس د پاکستان اقتصاد سخت له ستونزمن حالت سره مخامخ دی، همدا اوس آی ایم ایف هیئت هلته راغلی دی یا د صندوق وجهي بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګوري ټرمپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریز حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه به نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی. هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا را رسېدلی دی. او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي. او بله خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي او ضمناً وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپیژندل سي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالری عایدات
مننه ګران صاحب مننه مومن صاحب په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي ل مشال رادیو سره خبرو کې څه ویل دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولې شته او ولې نه حل کیږي
نو الته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه نه دا مارچ په شپږم باندې نو زیاتره هم دا خبره کوله چې زه تاسو یم د کوم د سیمایزو چارو پوهانو ناغو دا خبره کوله کښې مشاهد صاحب په پیښور کې هغه دا ویلې چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي هغوی مخکې لاړ شي که دغه کاروبار که پرسکه بندېږي تورخم لاره بنده ده نو د هغې تاوان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسېږي بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته خپلو سیاسي ګټو ته ګوري هغوی خو دغه تورونه لګول بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ نو د عوامي نشتل ګوند مخکښ میر عبدالقادر حسین ویلې چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلع کې طالبان منظم دي هغوی وسلوال منظم دي هغوی هغه سیمې نیولې دي نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوسته ولې نه ښکاري هغوی ولې دا د منځه نه وړي نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د ښو بدو طالبانو پالیسي ده وسلوالو پالیسي ده هغې برقرار ساتلې ده ښو بد په پاکستان کې هغه وسلوالو ته ویل کېږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي نغه خو وسلوال ګڼل کیږي او چې کوم په پاکستان کې کی نغه ته بد وسلوال ول کیږي دا غزه پوهان یا قم پرست سیاسي ګوندونو را خبره کوي که څه هم د پاکستان په اوس پوار وار دا خبره کړې ده چې موږ به توپیر عملیات کوو ټول وسلوال پرځت دغه سي مولانا فضلرحمن د جمعیت العلماء اسلام وقفه مشر دی د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپله هم دغه خبره وکړله چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماښام نه وروسته لارې کوڅې بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي دغسې د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف په مخکښ دی د پاکستان اسمبلۍ پخوانی سپیکر دی هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي خو د دې درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کوله هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب وویلې چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي
وبخښئ مومن صاحب نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله سي که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوسته خو دا موضوع ډیره ګرانه پریوتې ده دا اوس دیوانوي انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډیر کیږي تازه راپور خپور شوی دی او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډیر دي کم نه دي مرژوبل هم ډیر ورته اوښتې ده او اوړي هره ورځ چاودنې وي نو دا سیاستوال په دې کې څه وایي
نو سیاستوالو سره چې زموږ خبرې کوي هغوی همدغه خبره کوي چې که فرض کا پاکستان کې اکثرا کوم اسټابلیشمنټ چې دی یا چې کوم د پوځ مشران دي هغوی خپلو موقتي ګټو ته ګوري هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغوی همدغه پاکستان په دې باندې تورنې د پاکستان اسټابلیشمنټ چې هغه خپلو موقتي ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې د هغوی هغسې پروا نه شته
مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوځ موقتي ګټو ته ګوري څه فکر کوئ که چېرته دا موقتي ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتي ګټې د ډېر تاوان سبب کېدای نشي
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله زه د هغه له نظر سره بالکل موافق یم ګوري پاکستان کې همدغه حکومت سي په راس کې شهباز شریف دی دغه یو ډیپ سټیټ هلته هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علي جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پورې همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټابلیشمنټ واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي لکه د ترکیې بل د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه دی شیبر صاحب په 1900 2005 3005 کې په دغه وختو کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ، دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر و، هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین بټوین ماسک اینڈ څه شی، دغسې یو کتاب ده نوم یې، هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی، بیا د هغه د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم. وایي جواهر لال نیرو ورته وویلي چې موږ ته د تعلیم و تربیې لپاره، د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي، دا وکړي یا وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو، همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي، جنګي جګړه ایزي یا جنګي تیاری راکړي، همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی چې پوځي استبلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړې چې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسېدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسېدلی.
تاوان نه دی رسېدلی، یعنی پوځیان وژل شوي دي، دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي، په بلوچستان کې دوی تلفات لري، او دا د پنجاب خبره خلک کوي. په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بېخي ورځ نشي تېرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوي. د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست. یعنی داسې نه ده چې یعنی دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه ده،
مهرباني.
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداري سیستم ده. هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بله ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده، په دغه کې خو 15 نفره هغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي، په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتې دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخباراتي دغه غریب طبقه که وژل کیږي، دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي، لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو له دې جملې څخه د ملیټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عائشه صدیقه بولي، هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عائشه صدیقه ډېره تکړه ښځه ده، دغه نور کتابونه هم شته.
بلکل.
او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عائشه صدیقی دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د سوال په خوا ده د دې په وینا باندې، او یو علت یې هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسېدي، وایي د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي، او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي، نور قومونه دي، هغه یو ډول ناراض شي.
بالکل، عائشه صدیقی دغه خبره هم کوله، هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې. هغه دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوې دي، نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپدوېخه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، او د هغوی ځایونه نیسي، د هغوی په
کومتر کرکټه پورې.
نو دوی دغه خبره کوي، او که څه هم موږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې موږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ ژوبلې خبره وکړه. نو هغه ویلي چې په 2023 کې په پاکستان کې شپک سوا شل وسلوال حملی شوی دی دغه چودن شوی بریدونه شوی دی او په دې کې سبان دی اته سوا خلق هغه ته هغه وبجل شوی دی او دغه سی بیا په سلګون هغه جوبل دی او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوز سرتیری دی نو دا خبره هم څنګه وخت تاسو خبره کوله چې پوز ته هم مر جوبل اوړي خو کومه دې تراشو چې څنګه د مارچ په څلورمه باندې په بونو کې کوم په بونو پوځي چونه باندې دوه زمګو بریدګرو هغه حمله وکړه او بیا وروسته نښته وشوله نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې یو جومات هغه هم هغه کې وړنګېدو او په هغې کې لسګونو کسان ته مرګ جوبله وختن لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي وسلوالو حملې کې تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوست ترمنځ نښتې کېږي ډرون حملې کېږي نو په هغه کې اکثره هم خلق عام ولساغا وجه کیږي هغه ته مرجوب لږ جنگ دی
خبره ده جګړه ده
جنگ او کپرس کبه کور کیږي نو دا غزه خلق به کور کیږي دا غزه خلق اوس وي چې مونږ خپل کورونه نه پېدو ځکه چې د تیرو شلو کالو نه مسلسل همدغه عملیات دي او زمکا
سیمه ده سوال نه پاتې ګران صاحب دا محمد صاحب چې اوس وایي چې خلق وایي چې کورونه نه پریشتو او دا جګړه به روانه وي او افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه په پایل کې کومه خبره و د دې نتیجه به څه وي یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغه روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بونو کې چاودنه کی شي کله به په کابل کې چاودنه کی شي څه فکر کوي
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی دغې جملې څخه په 1901 کې چې په 14 دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول هغوی تر د اخیر د مرګه پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خوالته وم چې بیا دای مرسلو نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي
البته وبښئ د بلوچستان په برخه کې تازه راپور ده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي محمد صاحب په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې د وضعیت په کومه خوا روان دی
نو عجیبه خبره دا ده چې د پوبونو کې چې کوم برید وشو دا غینا یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان فوج د خبر پښتونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کوم د افغانستان درغلی او له دې منصوبندۍ هلته کې شو باید مونږ په دې لړ کې اقدامات وکړو په 15 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویل چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلی سیمو ته پاکستان ته او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمید د هغه په صلاح باندې نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوز په صلاح باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلون نه خوشی شول نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زمونږ د پوهانو سره خبرې کیږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي په دغه کې چې کوم بریج په درمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې سبان شپېته کسان مړه شوي نو دوی دغه خبره کوله د تراګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه خالد سهیل د خیبر پختونخوا چې دا ټي ټي پی او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ټي ټي پی او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبان او ټي ټي پی په یو پیج باندې ګڼل کیږي خو د هغې باوجود ټي ټي پی په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګه ریډه لیکله ناکله وبخشي همدغسې هم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګه ریډه لسیوي تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و یو برخه به مخالفه و. دا خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و بیا یې له هغه سره اختلاف شو. یعنی دوی خپلو موقتي ګټو ته ګوري. لیکن ګران صاحب دغه موقتي ګټو ته چې دا خلک ګوري که په پاکستان کې دننه دي که په افغانستان کې دننه دي دغه د ټولې سیمې وضعیت به څرنګه شي ورسره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجونو او ننګونو سره مخامخ دی. وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوري یا دا پخوا دغه سې نه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځني شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډله ییزې میډیا له نظره یې وڅېړو دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي. د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله سي په 2016 کال کې وو یا په 2014 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2014 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه را وویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او دغه اور لمنه تر پنج وس هغه ده لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټارې څخه هغه دی بنو ته راغله اوس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک ته راورسېده. اوس هغه یوه هفته یا څو هفتې په مخکې هغه ده د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړې ورسره کوو او دغسې والوزاوو چې وایلو زاولو هغه د شپږ وکسه ورسره مړه سول. یعنی تر اکوړه خټک پورې چې هغه مثلا دا سیمه چې ما لیدلې د اکوړه خټک دی اټک خواته یا د دغه هغه خواته نږدې ده سي یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمولحق به ویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډېر زده کړې په حقاني مدرسه کې کړي دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکې او طالبان مې خپل بچی ګڼل هغه په خپله مو وجل شو پته ونه لګېدله او اوس یې په زوی باندې هم ځانمرګي بریدو شو چې د کوم ځای نه د ترهګرۍ او د وسلوالې دغه خبره شروع شوې وه هم په هغه ځای باندې واپس هغو ته راتاو شو.
د سمیع الحق په باب باندې مومند صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهری دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953-54 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال و هغه یو فلج انسان ولو. 1954 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل استعفا ته یې مجبور کړل پسې واخیستل. بیا جواهرلال نیرو ورته وویلې وایې مای اتنی جلدی می زوای پدومرا عجلا سره یا پدومرا بیڑا سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدیږي او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلي چې دیس از دکتراین آف نیسسټی یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړیي ثروتونه جمع کوي او بیا په استرالیا کې په فرانسه کې په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي ولې د پاکستان تودي د پاکستان پرګنې هغه په ډېره خواري کې په ډېر مجبوریت کې
مننه ګران صاحب مننه له په همدې هیله سې د دې سیمې خلک ټول هوسا شي آرام شي او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي له همدې سره به دا بحث راونغاړو ګران صاحب له تاسو څخه او محمد صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
آزادی ملما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو ملما په دې خبرونه کې موزه او سه احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی ملما دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وابرو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه وروپېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم، د ننګرهار ولایت پاسکمینا ولسوالۍ کې زیږېدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی ما. هلته نو د پنځه کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوندو سي سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کنو، اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستې او هلته دیوالي جریدې وي په هغه وخت کې، په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سین کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد، پسرلی شو پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبی ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبی ټوټې لیکلې. بیا دا هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې نهم سیم کې اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې، نو دغو کې هلته مې اته یوه ننداره هم لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور، چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همدا چې ورو ورو نو زه راتلم، بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخه وکړه. نو د شپې دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې شوې هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څه هم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مزال لپاره الګو ټاکلی و کنه خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ. داسې دی
چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده، او وروسته ورو ورو دا شوق او دا توان چې مال رو ده په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول، او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال و له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه، مونږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې، او لیکوالو د هغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و، او دا وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول، لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپ و عذابو سره رابطه بویا به زخی سره. نو تاسو د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځی و مرحوم بازمیر عوام نومېده، د علی ګل پایوان چې دواړه اوس په نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولیده، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي، او ما هم د ځان ملګری که زه د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه، نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سمه، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو، د علی ګل پایوان.
بله.
او ښه مې یادي دا، بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړې وه، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله.
دغسې مختلف رابطې وې د مختلفو کسانو نه، چې زه د تحصیل لاندې راغلم، او ما دا د شعر ذوق
بله بله. اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه، بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیات دنیا ته نوې ونوتمه د شعر د لارې ونوتمه بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دیتا نه مزګارېدم خو ما درس ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالې مې لیکلې اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی
بله بله
شعر مې نه دی لیکلی و یعنې زه د شاعر په حیث مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضي ده مګر شاعرانه هویت نه لرم
بله بله راځي پر دې باندې وغږیږو چې مسافری دی ولی کوال په جنبه څومره اغیز کوي
مسافری خو څو ډول اغیز کوي یو خو دلته چې ایجاد کوي دلته ژبه بله ده دلته فرزن هر څوک یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار مي که نه فرزن مجلی فرزن اتحادی فرزن حکومتی جایزی اقزامی یا مختلفې غونډې نو دا دلته نشته دی دا یوه خبره او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې کله شي هغه مضمون هم دلته نه وي دلته یو بله فضا ده نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکي او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي افغانان خپل دلته متفارق دي نوی نسل چې راځي هغو خو دا ژبه نه وي او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوخت دي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي دلته دغه یو لویه ستونزه ده سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلي دي هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېدي ډېره کمه ده نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي
وړاندې تاسو ویلي چې اوس هغه فضا یې نه وي هغه څه وخت نه وي هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي بیا بهر کې سره دی چې دومره ستونزې دي بیا څومره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شوي دي کنه دغه مسافري دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتې کړې دي
که روغتیا درته وایم یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي لیکوالان دي نه دي راټول دا عربي ټیم چې دي منفرد دي انفرادي دي له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټول نه دي خصوصا پبلویا کې کلتوري ټولنې شته دی سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی بیا دین په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدودي زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لا نه مور راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل یا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شوه همدلته پاتې شوه بیا وروسته هغه سره ونړېده بیا ما دلته د افغان ادبی بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلی په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپل ادبی خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي، د ناغ غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاش کې یو اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوال اتحاد. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاس ته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته، او یا فرهنګ فرهنگی د ملی فرهنگی ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. آی کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو
اوس عوامل بڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه د دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي؟
څه خبره، یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې چون ما او تا د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه، دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاسي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي، او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي، اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي، یو پلان جوړ شي، او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجیوګانو په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي، دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته، د خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخنډ یو فاصله رامنځته سوې ده، سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم، یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول مانی څومره هنري دي، دا یو وخت خو کوم، او زیات وخت مې په همدې مانی ضایع کېږي، او خپله تولیدات کوم، کیسې لیکم. اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی، خو زه د کیسې تر څنګ مانی وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم، او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې هم ولیکم، او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې هم ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپله یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا یې د سره کیسې وګورم، تاثیر کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګه تقریبا د ناګه د ښځو موضوع ده، ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه، او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم، او چې دغه شاید یو میاشت کې ده کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي، او یا لاخلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب، که څه هم تاسو چې تیاتر برخې سره ډېر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوئ، په کوم برخې ډېر زیات د احساس راحتۍ پکې کوئ چې هغه سره ډېر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړئ چې لیکنې پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده که نه شته ځینې نور ادبي برخې هم چې هغه برخه کې تاسو ډېر زیات راحت احساسوئ او کولی شئ ډېر ښه او پراخه لیکنه وکوئ؟
دا اصلي خو زه لویه تجربه ده کیسه لیکنې لرم، خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا سناریو نوم اخلم سینما دپاره، چون دا دوه برخې زموږ په هنر کې یا زموږ په لویه کې په فرهنګ کې لیکوالان نسته دی، او ډېره دا برخه منفعله ده. نو د یو رسالت مخې شوق یو اړخ دی، رسالت بل اړخ دی، چې د یو رسالت له مخې دا کار کومه چې مونږ باید یو تیاتر هم ولرو، مونږ باید خپله یو سینما هم ولرو. نو هم سناریوګانې لیکم او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم، تاریخونه لولم. نو په دې
څومره
لستون کو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک تي کنه. نو اول اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصرو ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډېر کم دی، یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي، خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي. نو لږه مشکله ده، ته باید چې شی لیکې هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې، او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې. نو چې څومره فورم نه وایي، څومره سبک نه وایي، اوس خو له ښه مرغه د سترسای نایکانو اثارو ته ډېر زیات دی. نو چېرته ته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي، یعنی لوستونکی نه پیدا کوي، نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوتي.
بله اوس سولمال صاحب، بله ډېر موارد ته تاسو اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي. یو څه ناسه تاسو سیاست کې مخکېل پاتې شوي وایي، ګډ ټکي شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوی وم، ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه. بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان و، یعنی حتما ډېره مشکله وه چې په سیاست کې دا نه وایي. بیا خو زه شوروي ته هم لاړم، د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري. نو دا یو تصادف یې ورته بولې که ضرورت یې بولې، د هغې د مخې ما سیاست وکړه. خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه و د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته، هم یې پردی ایدئولوژی سره پردی لهکاری مراوړي او پخپلم استبدادی او توتالیریزم حاکم کړ یو ډول او دی فاجعه وزرګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ازبونو ډېرې لوی تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند داسې هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک
بله بله سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم
بله بله بله
تاسو پوښتنه وکړه
مهرباني
مهرباني
بل بل
تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او د ادبیاتو ترمنځ د رابطې زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست
بله بله سلیمان صاحب ولې افغانستان څخه راوتلې که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولري هلته افغانستان ته ځئ یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ
افغانستان خو نو طبعا څوک د ښه ورځې نه راوځي د خپل هیواد نه کنه
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي فرزن بیا زمان غونې هیواد کې کنه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړې نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکلې خو په خارج کې هم داسې نه ده دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي هویت هغه ملي هویت نه دی فضلن ته د خپل مسلکي هویت ورکي خپل هنري هویت ته لاسه ورکي فضلن مخکې تاسو هم ویل کنه چې دلته ولې څوک نشي یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي یا فضلن یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردی وطن دی او دلته که ته فرضاً افغانستان نه راځي یو ډاکټر یې دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي که تالته یو جنرال یې دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي هغه کې دلته د دین مسله د هغو ارزښتونو ټکرونه دي یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه څوک فکر کوي نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه او بل هر افغانستان کې بدبختي ده هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول
بله که زمینه برابر شي بیا هم ورځي د ادبي برخې لپاره به خدمت وکړي کنه
سل کی سره ولی بنجی مراد چې چانس ما سباتی او سل کی سره ورسم
ډېر زیاته
مننه زمینه مدد بر هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او زلزما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق ته یو ام شوق ته ام رسالت بولم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوند سي سولمال سبدا چې مونږ سره مبارکه وکوله.
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو دلارې دی ودوالو سره مخامخ شم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوند سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.